درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکونکو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان وي. درنو ګلری زکونکو د تل په سر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو او اړوند نو افغان مشهور مرمنې به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوو. خو جو ګلری زکونکو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند مو جو تاسو مرمن معصومه اسمتی وردک پیشن در حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وو په دې لو چې مېرمن معصومه اسمتی وردک څوک وو، سره ول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات چمتو کړې دي. هله مندې چې د تل په سیر سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکونکو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنو زکونکو سره باید خپل د لوست ټول درس مواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکول شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوم. زموږ تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکول شوی خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګند کړی او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوی شزه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودل. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی. درنو زکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمی او سیاسی ورتیاوی لولو چې مېرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي ورتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیاره او معتبره مشره وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمني یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوې دي. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوې دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوې دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسوده. درنو زکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسوده څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسوده لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ شو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسوده یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسوده یې خط ولیکه. پلی کیه مسعود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت د غزنی د سلطنت د حالت او بحران د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټوله برخې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده و ژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات سره رامنځته شوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خلتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړ، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه و. کچیرې میرمن هورا خلتی دغه لیک مسعود ته نه وای لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نوري هم زیاتې شوي وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون شي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل شي. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیر دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټول د واق پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خلتی دا ښه اراده او بیر لاری د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خلتی د شی اراده د شو تدابیر لالار څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د حکومت بحرانی حالت سره چې وس مختی د حالت څخه ووزی. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړي و. د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسي وکړلې. یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ شي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورل لپاره د مرمن خورا خلتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مرمن هورا خلتي د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی، او د هغوی اداره او منیجمنت به یې مرمن هورا خلتي په خپل سر ته رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراث هورا خلتي د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتې شوه چې د هوشارتیا، سیاسي، اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتي د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتې سوله، کوم چې د افغانستان یو له هوښارو، نامتو، زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوښاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسېدل ولی و، او هم چې نن د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرۍ په توګه یادیږي. یعنی مېرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي، او اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه مېرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړ شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي، او دغه سي یو افغانو قهرمان مېرمن له جملو څخه وشمل سي. لکه څنګه چې مېرمن هورا خلتي و، نو رب دې تاسو ټول درنو ځکون کو ته قوت او توفیق درکړي، تر څو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغه سي له غوړ شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخه کې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغه درې سوالونو ته ځواب وایست، او په خپلو کتابچو کې به له خپل ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو ځکونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یو مهمه شزوا؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوي چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لفاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لفاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی مېرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل، او څنګه یې د بحران مخنیوي وکړه؟ نو درنو ځکون خو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي، او په یو څه باندې پوسي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د مېرمن هورا خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي، او په دې پوسي وي چې مېرمن هورا خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو ځکون خو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهلا و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس پم دنن برزی درسی موضوع ده. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیا چم پتان می رناو ګلری زکون کو لکه څنګه چې زم رستا دنن برزی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندی، نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مرمن پیژنو، او د هغه د ژوند په حق له مشپړ معلومات ترلاسه کو. رناو زکون کو لکه څنګه چې زم رستا د تیر ورځې لوسته یو اتل افغان زړوري مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سی یو اتل زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی. هیله من یم چې تاسو تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه تاسو لوست ویلکم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازنی لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب، سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی دی. ولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی دی. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نرکشوري دیګار دي، یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثارو څخه چې دي، یعنی ډېر زیات شهرت لري، هغه په خپل یو دشت کابل دی او بل نرکشوري دیګار. دغه دوه اشعار دي چې اوس په الحال ډېر زیات مشهور دي او د دې د مشهور اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې پلار یې په خپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالی لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په هنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په هنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړه. یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړه، یعنی ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل، د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دي سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قطقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قطقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کوم داستانونه نه واځي کړی دی کوم د کیسو په باره کې چې کوم لیکنی دی سره تسول دی هغه ټول ډیر پلان راتوګه سره ماری پکړی دی یعنی د انوان د حکومت موضوع چې دی ماری پکول هغه پلان راتوګه سره ماری پکړی دی خو د بیان په جزئیات کې دقت زیاتی او ورسره د هغه څخه چې دی د حکومت بیان ورکړی دی د کوم کیسې چې جنوشته کړی دی په هغه کې د دې دقت ډیر زیاتی او خلک د دې د بیان د جزئیات څخه یو ډول فهم او درک اخلي د سپورمی زریاب د اثارو ځنګړتیاوی ترنو زکون کوس هم د لوس په دې برخه کې د سپورمی زریاب د اثارو ځنګړتیاوی ولولو چې د هغې په اثر کې کومه خاصه ځنګړنه و او کومه ځنګړتیاوی درلودلې تر سلویشتو ډیری لندې کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوې دي یعنی د میرمن سپورمی زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوې دي په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې هغه بحرانونه هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکومت مثال چې دی ورکړی دی کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده هغه کې په منظم په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي مشهور اثر درنه ځکه کوم اوس هم د میرمن سپورمی زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپورمی زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو د میرمن سپورمی د مشهور اثر له جمهور څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله دشت کابل و د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ هادي چې په ډېر لسه و دروش په هجری شمسي کال کې و او بل در کشوري دیګر په ډېر لسه و شپته هجری شمسي کال دا اثر د ختیز مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیس کې انځور کړی دی یعنی په دغه کله چې د کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کوم لیکنه چې کړی و دا په 1918 کال کې و نو په دغه اثر کې د ختیز د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښ کې معلوم سوی دی یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښ کې راوستل دی د هغه او د نورود زریاب ګډه ټولګه برف و نقاشی های روی دیوار نه وزی دا چی دا میرمن سپورمی زریاب زنی زیاد شمیر لیکنسته بلکه دا حقا تر سنگ دا میرمن سپورمی زریاب سر یو زید ره نورد زریاب ګډه ټولګه هم سته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشی های روی دیوار هم موجود دی چې هغه هم چاپ شوی دی د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي یعنی د میرمن سپورمی زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړي یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت کې او په یو څه باندې وپوهېږي یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دی کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې د خپلې لیکنې سرته رسولې اهم چنان د میرمن سپورمی زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې د مهاجرت ول افغانستان څخه فنان سو یو نیویم کال کې د روسي اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د جبړون کې په توګه کار وکړه یعنی میرمن سپورمی زریاب په 1991 کال کې د روسي اشغال کله چې روسي اشغال مهال ونو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکو په توګه سره کار سرته رسوي، لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و. نو دې په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکو په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړی په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغه هغه په همدغو کلونو کې د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب په افغانستان ته ستنه شوه. نستونشوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسې کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لونو سره یو ځای په فرانسې کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټ نورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. یعنی کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب کوایټ نورنس ناروغي باندې اخته شول، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. رهنرود زریاب د همدې ناروغي له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستونه سوال، نو په همدې وخت کې رهنرود زریاب د کوایټ نورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مندیم چې تاسو یو څه زده کړي اوسېږي او په دې باندې پوه شوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دریس ولنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به همدغه دریس ولنه په خپل کتابچو کې له خپل ځانه سره نوشته کوي او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه چې دې استفاده کړې ده، هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوي او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوي. نور نه، درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
سلم دے جدا.